په پیښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی نن په سین صبح کې د یو اورګاډي له پټلۍ څخه د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل مسافر وژل شوي او تر سلويخت زیات نور ژوبل دي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیلان وایي لاغه سره په جیل کې ملاقات ته نه دي پریښول شوي. د اګست لومې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي او د پاکستان له زندانونو 25 نور افغان بندیان خوشي شوي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د سینل او افشا ضلع سره نږدې له پټلۍ څخه د یو مسافر وړونکي اورګاډي د خوېدو په پیښه کې د وژل شو شمېر شل ته رسېدلې او تر سلويخت زیات نور ژوبل دي. د سند د سکر ډویژن د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود الرحمن لاکو مشال لوی ته وویل چې د اګست پر شپږمه د هزارا اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبې یا بوګې له پټلۍ واوښتې. د په پیښه کې د وژل شو ژوبل د شمېر زیاتېدو ویره او خوده او زیاتې کړې چې په سیمه کې د ژغورنې چارې روان دي. لاکو زیاتوي چې اورګاډی له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د پټ آباد حویلیا سیمې ته پر لاره و چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډی ولې له پټلۍ واوښت، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. روان کال د اپریل پر 20مه په کراچۍ اکسپرس نومي اورګاډي کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه تنه وژل شوي ول. د 2021 په جون کې هم په سند کې د دوو اورګاډو په ټکر کې 25 تنه وژل شوي او تر 120 زیات ژوبل شوي ول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلان وایي پاټک جیل کې لاغه سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلام آباد پولیسو د اسلام آباد یو سیشن عدالت پرون په توشخانه مقدمه کې عمران خان ته د درو کلونو قید او د 50 کلونو لپاره لیسسته د نااهله ګرځولو سزا وروله. په قانوني چارو کې د نوموړي ویاند نعیم حیدر د اګست پر شپږمه رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی غوښتل عمران خان ته ځینې قانوني اسناد او خواړه وروړي خو ونه توانېدل. د پاکستان حکومت تر اوسه د عمران خان د وکیلانو د دې دا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اګست پر 15مه په یو ویډیو بیان کې وویل د عمران خان د گرفتارۍ په اړه شوی فیصله کې بې انصافي شوې ده، نو ځکه یې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کوي. عمران خان پرون اټک زندان ته وړل شوی دی. د هغه د گرفتارۍ پر ضد په پیښور او نور ښارونو کې مظاهرې شوې او پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر پلویان نیولي دي. پر عمران خان تور دی چې د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې خرڅې کړې دي او د پاکستان چې دا د پاکستان د قانون له مخې یو جرم دی. خو نوموړی وایي د ډالیو په اړه یې اسناد په عدالت کې جمع کړي او هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د اګست لومې یعنی سره له سبا د خیبر پښتونخوا په 1100 ضلعو کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي واکسینو کمپاین پیلېږي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بیړنیو اقداماتو مرکز او چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد عمران خان پر ټولنیزو میډیا خپور کړي او ویډیو بیان کې لمیندو پلرونو هیله کړې چې د پولیو له دې کمپاین سره همکاري وکړي.
کوم چې زمونږ اونګریش ډیماندی ستاسو په ویل کې ناشتي، ستاسو په جمعه کې ناشتي، ستاسو په خوښه کې ناشتي، د ګورنر منستر کې ناشتي، هغه چې مانو ته خپل بچي اوسې تاسو د خاصه تاسو دې زموږ سره تعاون وکړي او دا مهم کامیاب کړئ.
چارواکي وایي په دې کمپاین کې به 2.1 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د اګست پر 2مه په بنو کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی او روان کال په هغه سیمه کې د ګوزن ناروغۍ دا 2مه پیښه وه. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د پاکستان له زندانونو 25 نور افغانان خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د اګست پر 15مه په یو خبر پاڼه کې وویل په تیرې یوه اونۍ کې له پاکستانه د ورستنو شو کډوالو شمیر 900 او شپږویشت ته رسېدلی دی. طالبان دا نه دي ویلي چې تازه خوشي شوي 25 افغان بندیان په پاکستان کې په کومو جرمونو قید وو، خو په تېرو وختونو کې پاکستاني پولیسو ډېری افغانان د استوګنې د اسنادو نه لرلو په تور بندي کړي ول. په لخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنارا بانیکر د اګست پر 3مه له آج نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د 2021 کال د اګست له 15مه راهیسې پاکستان ته 500,000 افغانان کډه شوي او دا چې دوی ورته د کډوالو حیثیت نشي ورکولی. پر دغه نیټه طالبانو د افغانستان حکومت په زور ونیو. تر هغه وروسته لکونه افغانان د ژوند د خوندیتوب په خاطر پاکستان، ایران او یو شمېر غربي هیوادونو ته کډه شول. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د اګست پر 15مه او 16مه شپه مهال روسي ځواکونو د اوکراین پر بیلابیلو برخو او یا میزایلی او د ځان وجاړو ډرون الوتکو حمله کړی دی. د روټرز خبري جانس د رپورټ تر مخه د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو د اگست پر شپږمه پر ټلګرام ویل چې له ډیر څخه تر سلويخت میزایل او همداراز ویش ځان وجاړي ډرون الوتکې په هوا کې لمنځه وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین ځینې هوایی مرکزونه او پوځي میدانونه یې په نښه کړي دي. یو بل خبر د کرکټ، افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د 500 سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل د حشمت شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې 14 لوبغاړي شامل دي او دا چې ځینو ځوانانو ته هم پکې موقع ورکړی ده. دا لوبې به د رواني اګست میاشتې پر 2، 7 او 6 په سریلانکا کې کیږي. د اسدالله خان په وینا د دې لوبو مقصد هم د ایشیا کپ او نړیوال جام سګنیو سیالیو ته تیاری کول دي. تر اوسه پاکستان د دې سیالیو لپاره خپل لوبډله نه ده اعلان کړې. د خبرونو پای مشال ریډیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. نن په سین صبح کې له پټلای څخه د اورګاډي د خوېدو په پیښه کې لکتر لکه 40 مسافر وژل شوي دي. له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیلانو نن وویل چې لاغه سره په زندان کې ملاقات ته نه دي پریښول شوي. نوموړی پرون په توشخانه مقدمه کې سزا شو او ونیول شو. د چارو اوسیدونکي وایي د عمران خان انجام هم د پاکستان د یو شمېر نورو وزیر اعظمانو په څیر شو.
عمران خان گرفتاری متوقع وه، څنګه چې د بټو انجام او یا د نواز شریف انجام او دغه د انجام هم دغه سلی کلو.
د لکی مروت او شاوخوا خلک د حقوق لکی مروت په نوم دی تحریک لارې د سیمې پر تیلو او ګازو خپل اختیار غواړي.
1973 آئین انڈر او د اوس 18 ترمیم لاندې چې چرته منرل ریسورسز یا تیل او ګیس راوزی نو پاغه باندې هغه علاقې اول حق
او د بټګرام د الای تحصیل خلک شکایت کوي چې سړکونه خراب دي او حکومت یې د رغولو غم نه خوري.
معمولی غونه باران سره زور روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سچ بی آر کې بنی مختلف زیونو کې سلایډینګ 2 کیلومتر تر کولم نه دی چولې شي.
هله د مشال رادیو سره ووسه. اردوونکو تاسو ته په سین صبح کې چنن د اورګاډي له پټلای څخه د خوېدو کوم پیښه شوې ده په غاړه یو څه نور معلومات درکو. په خبرونو کې خو تاسو ته یو څه درکړل. دا وخت را سره د کراچانه نیاز علي چې زموږ خبریال دی د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي، تا ته ستړي مشي وایو او که تازه نوی خبرې مخې ته راغلي وي چارواکو د تلفاتو په اړه څه ویلي وي او دغه سیمه او ځایزګۍ هم اوریدونکو ته وښایه چې دا پیښه څه وخت او په کومه سیمه کې رامنځته شوې ده او تر اوسه پکې د وژل شوو او د زخمیانو شمېر چیرته ورسید.
ډیره مننه باچا صاحب. نن د پاکستان د ریلوی اورګاډي مسافر اورګاډي چې د هزاره ایکسپریس په نوم یادیږي چې هغه نن د کراچۍ نه د ایبټ آباد حویلیه ته روانو. په دې کې 370 مسافر سپارو. د دې لس بوګیانی د سن په نوابشاه کې چې کوم دی د پټلۍ نه غورځېدلی، نه صرف غورځېدلی بلکې هغه بیا الټه شوي او د دې د وجې دا غټه پیښه رامنځته شوې ده. لږه شپه وړاندې وفاقي وزیر د ریلوی خواجه صاد رفیق او دغه سره سره بیا د سن چې کوم وزیر اعلی دی هغه هم د غزې ته تللې. نو هغه رسنیو سره په خبرو کې دا ویل چې د مړو شمېر 150 ته رسېدلی، یعنی په دې پیښه کې 150 حادثان چې دي په هغه کې ماشومان هم دي، ښځې هم دي، سړي هم دي، هغه مړه شوي او اویا کسان تر اوسه پورې جوبل دي چې د سکر نوابشاه او د سکرن په اسپیټالونو کې غول امداد روغتیا درملنی حالت الته تور کړي خو ډیر حالت خنه دي. نو ځکه دغه زیاتره خلک چې جا هډوکی مات کی یا نور زیان توړیدل دي نو هغه د کراچۍ ټراما سنټر چې دلته راوړي چې دلته به دا غوي نور درملنه کیږي. تر اوسه خو د پیښې په اړه د حکومت چې کوم دی دا غوي دریزداري چا غوي د دې پلټنې کوي چې آیا په دې ګاډي کې سستونځوا په پټلۍ کې سستونځوا یا په دې کې د ترهګرۍ عنصر شته. خو تر اوسه پورې هغو په دې اړه رسمي تور څه نه دي ویلي. هغه وایي چې د دې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه جوړه شوې ده چې هغه د دې پلټنې کوي. د پاکستان د فورس سره رینجر، پولیس او نور ځواکونه چې دي هغه دغه د پیښې ځای ته رسیدلي او الته چې کوم دی د خلکو د راوستلو عملیات چې دي دا روان دي. د خلکو د راوستلو عملیات خو سپای ته رسیدلي، خو له دې ټرین غورځېدو له وجې د پاکستان ریلوی چې کوم د سند سره د ټرینونو تک را تک دی، نو هغه تر اوسه پورې ودرېدلی دی او اوس هلته په غټه مشینري په کرینونو باندې دغه غورځېدلي د ټرین بوګیانې چې دي هغه د پټلۍ نه لرې کېږي، خو په دې کې به څو ساعته نور وخت هم لګي.
او دا مننه دا کوم خلک چې کسان چې وژل شوي دي یا کوم چې زیات ټپیان دي، دا غوی د سیمې په اړه څه ویل کېږي؟ دا د کومې سیمې دي یا داسې کوم معلومات مخې ته راغلي دي؟
د ریلوی محکمې د هغه خلکو نمونه چې کوم دی هغه خپاره کړي دي، نو هغه کې د کراچۍ خلک هم شته، د سند خلک هم شته، د پنجاب او بیا د هغه سره سره د خیبر پختونخوا د هزاري خلک اوسیدونکي پکې هم شته چې په دې ټرین کې نن سفر کول او دوی د کراچۍ نه د خپلو سیمو ته صدکار دپاره یا اسی روانو په منځ کې دا پیښه رامنځته شوه. حکم اویا خلک چې زخمیان دي نو هغه کې زیاتره د سند په سکر جام شروع او په دغه هسپتالونو کې دي. په چې د کوم حالتو د روغتیا حالت ښه نه دی نو هغه د کراچۍ ټراما سنټر ته اوس راوړل کیږي او دلته هم ایمرجنسی نافذ شوی د په هسپتالونو کې د هغوی د علاج لپاره چې د هغوی مخکې علاج وشي.
سمه ده، ډېره مننه نیاز علي د کراچۍ نه زموږ خبریال. هلته چې په نوابشاه کې نن د پاکستان ریلوی یو اورګاډي پټلۍ خوېدلې دی او تاسو اوریدل چې دا تلفات یې اړولې دي، په دغه اړه موږ تازه معلومات راکول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اګست پر 15 تر نیول کېدو او تر طبي معاینات وروسته د اټک زندان ته لیږدول شوی دی. پولیسو عمران خان پرون په لاهور کې خپل کور څخه تر هغه وروسته ونیو کله چې د اسلام آباد یو سیشن عدالت نوموړي ته په توشخانه مقدمه کې د 3 کالو د بند او د 1 لک روپۍ او جرمانی سزا واوروله. د عدالت د پریکړې تر مخه عمران خان د راتلونکو 5 کالو لپاره د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. تحریک انصاف د پرونی پریکړې پر ضد د ملک لوړو عدالتونو ته تک خبره کړې ده. د چارو ځینې پوهان بیا د عدالت پریکړه د عمران خان د سیاست پای ګڼي او خو ځینې نور یې بیا د معمول یوه خبره بولي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د توشخانه په مقدمه کې لنیول کې دوه وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اټک جیل ته لګل شوې ده. د عمران خان ګوند تحریک انصاف تور لګوي چې د عدالت پریکړه په تعصب او بې انصافۍ ولاړه ده. د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي د عمران خان د نیول کېدو نه پس وویل د عدالت فیصله د انصاف د تقاضو په ضد ده. عمران خان ته د شفافې مقدمې بنیادي حق نه دی ورکړل شوی. موږ به په شریکه د هغه د رخلاصولو کوشش کوو. موږ به قانوني جنګ هم کوو او سیاسي مبارزه به هم کوو. د تحریک انصاف کور کمیټې د ده د نیول کېدو نه پس په یوه غونډه کې د راتلونکي تګلارې جاج اخیستی دی او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې ده چې د دوی د نظرسنۍ په درخواست بې له ځنډه اورېدنه پیل کړي. حکومت د یادې مقدمې په اړه د تحریک انصاف تورونه ردوي. په دې اړه د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې مقدمه کې ټولې کړنې تقاضې پوره شوې دي، لټنې مکمل شوې دي او عدالت عمران خان ته د خپلې صفایې پوره مکور کړې ده. په 14 میاشتو کې د مقدمې تر 30 زیاتې اورېدنې شوې دي. د عمران خان نه جواب غوښتل شوی و خو دوی صرف 3 واره عدالت ته حاضر شو.
عمران خان صاحب پیش وې.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې په خپل کور کې د پولیس لخوا د نیول کېدو نه وړاندې عمران خان خپلو پلویانو ته یو ویډیو پیغام په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر پاڼه پرېښې و. د ویلي و
جب تک کې پیغام اپ تک پهچي تاسو
چې دا پیغام در رسیږي زه به دوی نیولې یم او زه به په جیل کې یم. زه ستاسو نه صرف یو خواست کوم او هغه دا چې په کورنو کې پټ مکې نه یې. زه دا مبارزه د خپل ځان لپاره نه کوم، زه د خپل کام لپاره، ستاسو لپاره او ستاسو د بچو د مستقبل لپاره کوم.
بچو کې مستقبل کې لپاره کوم.
خو د راپورونو تر مخه د عمران خان په لیان او د ده د ګوند غړي د ده د پیغام په غبرګون کې په ګڼ شمېر احتجاج لپاره روانه وتل. په ځینو خبرونو کې وړې وړې مظاهرې وشوې خو پولیس احتجاج کوونکي ونیول او خواره یې کړل. د عمران خان د سیاست د مستقبل په اړه تزینګار مبارک علي مشال رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 6 اگست وویل
په قانوني توګه دومره لکه دا یو دومره سنگینه خبره ده. ټیک د گرفتاریم پکې شوې ده خو لکه دا اپیل کېدی شي په های کورټ سپریم کورټ کې، خو په سیاسي توګه ډېر لوی زیان دی او هلګي داسې چې پر روان وختونه کې د عمران خان سیاست ډېر زیات خارو خانه په نظر نه راځي د دې فیصلې وروسته.
خو ځنه ته جنګران وایي چې په پاکستان کې د یو پخوانی وزیر اعظم تازه کېدل کومه نوې خبره نه ده او نه په ملکی سیاست کوم سرګن اغیز شیندل شي. د جنګار او ژورنالیست ریاض خان د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د الیکشن
نمخ کې عمران خان گرفتاری متوقع وا توشہ خانہ کیس کے وا یا القادر ٹرسٹ یا فارن فنڈنگ یا نور ڈیر داسی کی سنا چی پیغام دے عدالت کی روان دی سنگ چی دا بٹو انجام ہو یا نواز شریف انجام ہو دا 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 انجام ہم دا غسیلی کلو
دے دوانے وردہ چی دا عمران خان خلاف دا توشہ خانہ مقدمہ دا پاکستان ائتلافی حکومت دا 2022 کال پا اگست کے پا انتخابی کمیشن کے دائرہ کرے وا پا مقدمہ کے پا دا تور لگول شیو چی دا خپل شتمنائی پا تفصیل کی دا خاغا ڈالائیو او پیسو ذکر نہ دے کرے چی دا خپل وکمنائی پا محال یا توشہ خانہ ترلاسہ کرے وے انتخابی کمیشن د کال 2022 د اکتوبر په 20 نیټه په یاد مقدمه کې عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ څخه نه اهله کړی وو او مقدمه یې عدالت ته د پزې د فوجداري قانون تر مخې کاروایۍ لپاره لیږلې وه. توشہ خانہ په پاکستان کې هغه دایته وی چې د هیواد مشران د پارلمان غړي او بیوروکراټان د بهرنیو سفرونو په مهال ترلاسه کړې ډلۍ پکې دي. عمران خان د پاکستان لومړی پخوانی وزیر اعظم دی چې د اټک جیل ته لیږل شوی دی. له دو وړاندې د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم اټک ته لیږل شوی و، خو هغه په اټک جیل کې نه بلکې په اټک کلا کې ساتل شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست پر 15 د پخوانی وزیر اعظم او د هغه ګوند مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د پېښور پولیسو ویلي دوی تر 15 زیات احتجاجیان نیولي دي. د مردان او باجوړ پولیسو هم د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د گرفتارولو خبره کړې ده. په باجوړ کې د ګوند یو غړي مشال لو ته ویلي چې پولیس یې په کور چاپی وهي او د بهر پټ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته دغه پلویان په کشمیر کې احتجاج ته ونه وتل لکه چې تمه یې کېدله. نوموړی د اسلام آباد سیشن عدالت په امر په توشخانه کیس کې پرون د اګست پر 15 د لاهور له خپل کوره گرفتار شوی. د عظمت علي شاه رپورټ ورو
دا په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د پېښور پولیس یې د احتجاج له ځایه گرفتاروي. پولیسو پېښور کې د 15 نه زیات کسان گرفتار کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست په 15 د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د پېښور په احتجاج کې شریکي د پاکستان تحریک انصاف غړي شازیا ناز مشال ریډیو ته ویل چې پرامن احتجاج یې قانوني حق دی، خو بیا یې هم پولیس گرفتاروي.
زه هسپتال نه مانه ډاکټر نه خلی وری ده پرداش مې نکړی شو مې که جان مې مزي که مال مې مزي هر څه ته تیار یم. دا خو یو انتهایی ظلم انتها ده.
دا مردان پولیسو په وینا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پخوانی غړي عبدالسلام افریدی او د هغه د دوو زامنو په شمول یې د 40 نه زیات کسان د احتجاج له ځایه گرفتار کړي دي. دا باجوړ پولیسو هم په خار بازار کې د احتجاج کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړي دي. دا باجوړ د پاکستان تحریک انصاف یو غړي ریحان زیب چې په مشرۍ د باجوړ په خار بازار کې مظاهره شوی مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج وروسته پرې پولیسو سره د 4 نور ملګرو مقدمه درج کړي. نوموړي د اگست په 15 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم د کوره بهر پټ او پولیس یې په کور چاپی وخی.
هلته موږ گرفتارول نه شو، بیا هلته موږ پوره من احتجاج وکړو. هیڅ قسم داسې نقصان موږ نه دی ورکړی. پولیس په موږ باندې یو ځل بیا زما خلاف د بغاوت او د غدارۍ مقدمه درج دي. پولیس چاپی وهي زه کور نه دا وخت بهر یم. موږ د احتجاجي لړۍ به جاري او سبا هم زموږ احتجاج دی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړې، خو په زیاتره ځایونو کې د احتجاج کوونکو شمیر ډیر کم وو. دا ځل په احتجاجونو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو د کم شمیر په اړه پېښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
نو خو هغه خلک چې په پخوا د دوی لپاره احتجاجي نه مینج کول هغه خلک اوس د دوی سره دي. د عمران خان صاحب د پارٹی مرکزی صوبائی او ضلع قیادت یا خو په جیلونو کې دی یا حوالتونو کې دی یا پټ شوی دی. د دې وجې نه چې کوم ځایونو کې هم د عمران خان په نیولو احتجاج شوی دی التسل کسان هم راونه وتل او دا حال د ټول پاکستان.
عمران خان د اگست په 15 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په کیس کې درې کاله کېد او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړو. د اسلام آباد پولیسو نوموړی د خپل کور زمان پارک نه گرفتار کړو. د طبي معاینې وروسته د اټک جیل ته منتقل کړی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د عمران خان گرفتاری په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د دوی د نظر سانې په درخواست بے لس ځنډه اورېدنه پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو اوریدونکو زموږ په رپورټونو کې اوریدل چې د عدالت لخوا عمران خان ته تر سزا ورولو وروسته پولیسو هغه په لاهور کې له خپل کوره پرون ونیو. د هغې گرفتارۍ پر مهال د هغه د وکیلانو د ډلې یو غړی سعود شاه روغانی هم هلته موجود و. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې وه. په سر کې ورڅخه د عمران خان د گرفتارۍ د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
پنجاب پولیس په سیول کپڑو کې لس کسان لومبی رالو، هغه د عمران خان گیٹ مات کو دن رالو، بیا د هغه چې کم گارڈز دي، د هغه کم مین کسان دي، هغه تشدد نشان کړ، هغه ټول اوالو. بیا هغه کسان چې خان سے پس دن رالو، خان سے بتوی چې مال صرف 15 منټه راکې سه جامې بدلومه او زه د سره زمه ماته خو هیڅ د قانون پاسداری کومه.
تا دا د څکمه خبرې کېدی، تاسو خپل ورته ولاړ واسه دا دوی ترمنځ خبرې کېدی کڅنګ؟
جی جی بالکل جی، دا زما مخ ته دا ټوله خبرې شوه. دی سر یو ایس پی چې کوم دی د لاهور هغه دی لیټ کوله. په هر حال چې خان سے بار وو ته دی وسر بدتمیزی موکړه، سپینه کپړه دغه په مخ واچول نو خان سے بتوی چې یار زه خو الډی تاسو سره روانه موزم او نصر رزیسټنس د نسشتن تاسو ولې هغه دی نه سر یې اپ کی سکیورټی کې لې هم کر رہے اور دا غین علاوه د خان سے چې سوم نه پی ایس ای زو د خان سے لکه ایمان غنا ایف ای آر نه په پرچیوی نه په بل سو ک کیس خو په خان باندې کنه ګوره
ذکر روغانی سیب خلکو سره دا سوال پیدا کیږي کنه چې پولیسو عمران خان هم ونیوي او تاسو خپل وایس داغه دا کار سیال تکم خلکو کولې هم ونیولې، نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا تاسو ولې ونیولاشت؟
نه خان صاحب کور تھا تانو غیری دلیو نو مونږ غیرس کو مونږ غی او است دا غزینا
خاص کسانو څوک هغه مثال تاسو ویلای شي کنه؟
غدا خان سے بو د کور کسانو د خان سے بیو فوټوګرافر او یو دو نور کسانو کنه چې هغه الریډی پاغه موګه وغی یو سایت ته زیته پټو خو غی غلط نه وتی نشو او بس بیا دا غی نه پسته خو مونږ بالکل لاړو د لاهور های کورټ کې بس بکی نه ستو زکه چې مونږ ته اطلاع نه مرګر را کړی چې رستا سو پسې پنجاب پولیس ګرځي او تاسو ورته د لاهور های کورټ د جورسډیکشن نه بار اوځي. ما
خادي کې بل سوال دا دی شاه روغانی صاحب سی اوس خو تاسو چون عمران خان د وکیلانو په ډله کې تاسو قانوني لحاظ باندې د گرفتاری چیلنجولو د پاره تاسو څه پلان جوړ کړی دی؟ څه کوي تاسو راتلونکو څه کوي؟
مونږ خو یو خو به سپریم کورټ کې دا اپیل کوو چې مونږ په های کورټ کې اپیل کړو د در ترانسفر اپلیکیشن او په دې جج باندې نه اعتماد، نو مونږ یو سپریم کورټ کې پرون دا اپیل جمع کړو. قانونی لار خو ظاهر خبره ده ډیری دي، خو دې کې صرف یو مسله ده او غدا ده 180 کیسونه نه زیات په خان صاحب باندې کیسونه
یو سلاتیا کیسونه
خان صاحب او خان صاحب میکسیمم کیسونه کې په بی بی ای و
په ضمانت
او اوس مسله ده چې خان صاحب چونکه چې اریسټ شو هغه بی بی چې کوم داغه ختمه شو
یعنی چې دا گرفتار شو نو د دې چې کم تر ضمانت تر گرفتاری لمخه ضمانتو داغه حیثیت ختم شو خو اوس
داغه حیثیت ختم شو اوس دا ټول کیسونه دوباره نه شروع شو خان سه اوس دوباره نه پدې کې پیش کیږي اوس به دې از پوسټ ارست ملزم پیش کیږي نو دا زموږ د پاره یو خو پدې کې یو خبره ده اوس زموږ ټول وکلاو د پاکستان عوامو د سپریم کورټ او د های کورټ طرف ته سترګې دي کوچر مونږ چې کم دا بیل دا پټیشن جمع کړي دي چې دا کوم فیصله او مایون دلاور کړي ده دا دې ایکس پارٹی ڈیسیژن دے ایکس پارٹی دیتا ہوئی چې د یو پارٹی د طرفه ته وکیلان و نه ریو د بلې پارٹی و ریو ایک طرفه فیصله وکي مونږ الریډی په های کورټ او په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دا نو مونږ د تیر پورس باندې مونږ دا امید لرو چې مونږ ته ان شاء الله های کورټ او سپریم کورټ په دې کې ریلیف راکړي دا فیصله به کاله دم کی چې څنګه مخ کې خان صاحب د های کورټ د جورسډیکشن نه اریسټ شو او بیا چې کوم دی سپریم کورټ پای کې فیصله وکړ غری ووک شو واپس شو
او کدا سی و نه شو بیا
آلریڈی ماحول چې خان سے 180 کیسز کې امپلیکیٹ شوی دی هغه به بس پل قانونی چې کوم د ٹرائلز دی د جیل نه وزیر عزی په ټول کیسونو کې او دا کیسونه به بیا سره لړاوي
د عمران خان د وکیلانو د ډلې لی وغړی اډوکیټ سعود شاه روغانی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د پاکستان د شریکو ګټو کونسل په یو خلو د 2023 د سرشمیرنې یا مردم شمارې منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اگست پر 15 د هغه کونسل په غونډه کې شوی چې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. په نوې سرشمیرنه کې په ډاګه شوی چې د پاکستان مجموعي آبادی څه باندې 40 کروڑ ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی دې ته کتنه کړې ده چې راتلونکي عام انتخابات به د همدې سرشمیرنې پر اساس کیږي او که څنګه او که داسې وانو په دې لړ کې ممکنه خندونه څه کېد شي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې د نوې سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې. راتلونکي عام ټاکنې به هم د نوې سرشمیرنې په مطابق کېږي. د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان نوې آبادی 40,44,09,000 ده. د اګست په 15 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ وزیر اعلیګان او نور حکومتي مشران شامل وو. یو وروسته دغه غونډه خبر د وزیر اعظم د دفتر جاري شوې هم ده. د شماریاتو دادارې لخوا د جاري شوې رپورت تر مخې د 2019 نه 23 پورې د آبادی د زیاتېدو شرح 2.55% ده. د شماریاتو دادارې ترجمان محمد سرور ګوندل مشال رډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرونو منظور ورکړی شوی. بیا پوښتنه دا ده چې اوس د ادارې سره څومره وخت پاتې دی چې د کشمیري انتخاباتي کمیشن ته واستوي. اوس خو به د غونډې منټس جاري کیږي. د هغوی نه پس به مونږ اعلامیه جوړو. هغه به منظوري لزی هغه به پرنټینګ پریس ته ځي د سرکاري اعلامیه دپاره. نو دا یو عمل وي د لسو یا د څو ورځو هغه مونږ ته کول وي او تر څو چې د انتخاباتي کمیشن سره سرکاري جاري شوي شمیرې نشته د هغوی دپاره د موجوده معلوماتو هیڅ حیثیت نه دی. منټس مانا د غونډې ټول معلومات، پرنټینګ پریس مانا سرکاري چاپخانه. محمد سرور غوندل وویل تر هغه چې دغه دار سرکاري شمیرې باقاعده جاري نکي انتخاباتي کمیشن تر هغه وړاندې هیڅ حلقه بندیان نشي کولی. د نوې سرشمیرنې تر مخه د پنجاب آبادی 2,00,000 او د 2,00,000 نه زیاته شوې. د سند صوبې آبادی تر د 2,50,000 وختلې. د خیبر پختونخوا صوبې آبادی د 3,00,000 نه بره شوې. د بلوچستان شاوخوا 1,50,000 آبادی ریکارډ شوې او د اسلام آباد آبادی 3,50,000 نه وختې ده. دا شمیرو ته ډیجیټل معنی د کمپیوټر یا د موبایل فون په واسطه آنلاین سرشمیرنې هم ویلې شي. انتخاباتي کمیشن اسلام آباد یو چارواکي چې په میډیا د خبرو د ادارې لخوا بندیز او مشال رډیو ته ځینې معلومات ورکړل او ویل چې لا هم نه د معلومات چې نوې حلقه بندیانې کله شروع کیږي ځکه دوی ته د شماریاتو د ادارې لخوا اعلامیه نه ده ورغلې. بل دا چې لنډو ورځو کې به معلومه شي چې آیا د نوې حلقه بندیانو سره د قومي او د صوبایي سیملې ځینې څوکۍ زیاتېږي او کنه. وفاق وزیر قانون اعظم نذیر تارر د پاکستانی ټلویزیون جیو سره خبرو کې تیر ماښام ویلي د شماریاتو ادارې خپل کار کړی دی چې ګنې د نوې حلقه بندیانو ضرورت خوشته خو اوس په انتخاباتي کمیشن خپل کار کوي. دا اوس د انتخاباتي کمیشن د پاره چې کمیشن د حلقه بندیانو کار څومره توندې سره کوي زیات نه زیات تا درې میاشتې او یا څلور میاشتې معنی یو سل او شل ورځې اخري حد چې دا ټول معاملات کول وي د کونسل غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره د فکر وړ ده چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان آبادی درې نیم کروڑه زیاته شوې څومره چې ملکي ترقي ده د آبادۍ شرح تر هغې ډېره زیاته ده نوموړي زیاته کړې په آبادۍ به قابو موندل وي ځکه بغیر د دغې قابو ملک به ترقي ونه کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو دا په پیښور کې د دې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې تاسو ته لنډ خبرونه اورو چارواکي وایي د سند د نوابشاه ضلع سره نږدې له پټلۍ څخه د یو مسافر وړونکي اورګاډي د ښویېدو په پیښه کې وژل شو شمېر شلو ته رسېدلی او تر شاوخوا اویا نور مسافر چې دي هغه ژوبل دي د سند د سکر ډویژن د اورګاډو ادارې او لوکل چارواکي محمود الرحمن لاکو نن مشال ریډیو ته وویل چې هم نن د اګست پر شپږمه د هزاره اکسپرس په نوم اورګاډي لس ډبې یا بوګۍ له پټلۍ واوښتې هغه په پیښه کې د وژل شو او ژوبلو د شمېر زیاتېدو ویره ښودلې پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلانو ویلي په اټک جیل کې لاغه سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې د اسلام آباد یو سیشن عدالت پرون په توشخانه مقدمه کې عمران خان ته د درو کلونو د بند او د پنځو کلونو لپاره د سیاست د نااهله ګرځولو سزا واوروله په قانوني چارو کې د نوموړي ویان نعیم حیدر د اګست پر شپږمه روټرز خبریجان ته ویلي چې دوی غوښتل عمران خان ته ځینې قانوني اسناد او خواړه ورړي خو هغوی ونه توانېدل پاکستان حکومت تر اوسه د عمران خان د وکیلانو د دا په اړه څه نه دي ویلي اګست لومې یعنی سره له سبا د خیبر پختونخوا په اولس ضلعو کې د ګزن یا پولیو مخنیوي واکسینو کمپین پیلېږي نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا د بیړنیو اقداماتو مرکزي او چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد عمران خان پر ټولنیزو میډیا خپل کړي ویډیو بیان کې له میندو پلرونو هیله وکړه چې د پولیو ردې کمپین سره همکاري وکړي په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د پاکستان له زندانونو 15 نور افغانان خوشي شوي دي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د اګست پر 15 په خبرپاڼه کې وویل په 13 یوه اونۍ کې له پاکستانه د ورستنو شوو کډوالو شمېر 9 شپږ څلوېښت رسېدلی طالبانو دا نه دي ویلي چې تازه خوشي شوي 15 افغان بندیان په پاکستان کې په کومو جرمونو کې یادي خو په تېرو وختونو کې پاکستاني او پولیسو ډېری افغانان د استوګنې د اسنادو نه لرلو په تور بندی کړي ول او د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي اګست پر 15 او شپږمه شپه مهال روسي ځواکونو د اوکراین پر بېلابېلو برخو او یا میزایلي او د ځان ویجاړو ډرون الوتکو حملې کړي دي د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع ته برا شو په جاپان کې چارواکو د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دا غوښتنه داسې وخت کیږي چې نن یک شنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتیا یم کال پوره شو په دغه مراسمو کې تر سلو د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شو کسانو د وژل شو خپلوانو او نورو کسانو ګډون وکړ تفصیل له سالم احمد صالح اورو
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 4,00,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې لا اټومي بمونو کړاو ګاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حمله د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دی وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړې وه چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لنډا تامس ګرینفیلډ ویلي د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې په وینا دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته پر رسمیت ونه پیژني چې مستحق یې نه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خولې، خو تر دې وړاندې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ چارې بدلې وې. امریکا په وروستیو کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې هم وکړې. طالبان د 2021 د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شول، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلډ وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلډ له امریکا غاک سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه ده هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلډ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر حقوقي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو سرګند کړي ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړي چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغان او خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی استه کری کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلډ د سرګندونې په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خون د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې سرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکه شوي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د غیډلې افغان جنو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنکړه. افغان خزي او جنې په پانتونو کې زده کړو منې کړې او د افغان خزو جنو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نه دولتي سازمانو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو او په ورسته پریکړه کې طالبانو د خزو سنگارتونونه هم بند کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
نن د پېښور په متراو د پټاباد په حویلیا کې زمینی بلدیتي انتخابات وشول. حکومت ویلي د ټاکنو د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي ول. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې ټاکنو کې د رایو چورلو لپاره د سهار له 2 د مازیګر تر 5 بجو پورې وخت مقرر کړو. د متری په نړیوالو بلدیاتي ټاکنو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کم و. ځینو ځایي کسانو مشال لیدو ته ویلي ګرانی ده، خلک د روزګار په غم کې دي او رایو اچولو ته جوړ نه دي. زموږ خبریال شانواز ترګزی د متری پر ځینو پولینګ سټیشنونو ګرځېدلې او له خلکو سره خبرې کړې دي.
د متری پیښور څوکۍ په تیر انتخاباتو کې د کامیاب شوي تحصیل ناظم فیروز الله د مړینې او د حویلیا څوکۍ د دغه تحصیل ناظم عاطف منصب د وژنې وروسته خالي شوې. د متری په دغه څوکۍ شپږ کاندیدان برخه اخلي، ولې د حویلیا بټ آباد څوکۍ درې کاندیدان برخه اخلي. د رایه چونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی، ولې د انتخاباتي کمیشن په وینا چې د مازیګر تر د 5 بجو پورې به روان هم وي. مشال ریډیو د متری څلور بیلابیل سټیشنونو کې وکتل چې د رایه ورکوونکو ګڼه ګوڼه ډېره کم وه. د زنانو په سټیشنونو کې تر غرمې پورې د زنانو شمیر بیخي کم و. نو وجه څه وه؟ د میاخیل ورسکرور نه الو کلی پولینګ سټیشن ته څه یو کیلومتر سفر کوونکی عبدالله شاه مشال ریډیو ته وای
دیو د ګرمۍ خبر هم دا بل مطلب دی، ولا خلک خپه دي. تراشه په دې کلو کې دننه دننه وګوره، څوک د 500 روپو غوړی نشي راغسته. نو هغه نه الیکشن هم هیر دی، هغه نه پیښور خار هم هیر دی، هغه نه د قائد اعظم نوم هم هیر دی. نن واغې تلوي مزدوري له دی اړېله د مجبورې په وجه باندې د بیلچی د کودالی والا چې کم دی هغه خپلې مزدوري ته ځان رسولي. هغه چې بیګاله راځي داغه د شپې نهره ده، هغه نهره به دې څنګه برابرې؟
د متری پیښور په څوکۍ په کاندیدانو کې د جمعیت علما اسلام فی رفیع الله، د عوامی نیشنل ګوند عزیز غفار، د پاکستان تحریک انصاف انعام الله، د جماعت اسلامی افتخار احمد، د پاکستان پیپلز ګوند علی عباس خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې فضل الله برخه اخلي. د حویلیا په څوکۍ د مسلم لیگ نواز ډلې ملک طلحه، د پاکستان تحریک انصاف افتخار خان او یو آزاد کاندید عزیز شیر هم برخه اخستلی. د متری په ورسو کروڑ شیرداد ګړې کې یو بل رائے ورکوونکی عزیز الله هم ولاړو. دا هغه ووټ په مترا کې چې د دغه ځای څو څلور کیلومتر فاصله کې درته شوی. مشال ریډیو ته وویل
زمنګ لا کوره خو بس مخه زنانه ما چاو دې ځل متویلې چی سو کوم نه چاو
ول
بس یو ګرمي دا یو بس یو مرغ نشته نو کوم یو ته واچو بس کوم لین دیو کار یو دی بس نغه نه دی زنانه او درغه 14-15 دا لکه زمون د خپل لغه رونه او خوین دي کوم دي کنه او دا سي ترونو دي تقریبا مړه 40-50 وټ ټول ترونو ارس سره راځي جي ټول بتلل
او دا زل
دي زل زوی م ټول به 15 پغم وانه چي
مترا په خبر کې یو سل 15-15 پولینګ سټیشن نه جوړ دي چې د وټرانو یا رائے ورکون کشمیري 2 لک او اتل لزر نه زیات ته. همدا شان په حویلیا کې یو سل او څلور دیر سټیشن نه دي چې د وټرانو شمیري 1,25,000 او 800 دي. د متری پیښور څلور اتیا سټیشنونه زیات حساس او 50 حساس ګرځېدلي، ولې د حویلیا څلویښت زیات حساس او 25 سټیشنونه حساس ګرځېدل شوي. په دغه انتخابي حلقو کې د پولیسو سیکورټي هم زیاته وه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خیبر پښتونخوا په لکی مربت کې د بیٹنۍ او مربتو کامی مشران او مدني فعالان او د دوی پسیمه کې د ګیس او تیلو پر زیرمو د اختیار لپاره یو تحریک پیل کړی دی. د حقوق کې لکی مربت په نوم د دې تحریک په خبره مرکزی حکومت پر رسمی توګه د لکی مروت له ولی بلاک سیمې څخه د تیلو او ګیس استلو چارو پرانسته کړي، خو زیاتوي چې حکومت ځایي خلکو ته نه خو ګیس او نه هم کمرات ورکوي. وفاقي حکومت د حقوقي لکی مروت تحریک د غوښتنو په اړه سندي ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف 13 جولای میاشت په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د ولی بلاک په شاوخوا سیمو کې پرتو ولسونو ته به وړیا ګیس ورکول کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د جنوبی ضلع لکی مروت اوسیدونکو د خپلې سیمې د ګیس او تیلو په وسیلو دوی ته د خپلې برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. د لکی مروت یو اوسیدونکی او مدني فعال محمد برهان 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت په باقاعده توګه د لکی مروت د ولی بلاک د تیل او ګیس د یوې ذخیره پرانیسته کړې ده او د دغه زینه تیل او ګیس راوستل شروع شوې دي. برهان زیاته کړه چې تر دې دمه ځایی ولسته د دې په بدل کې نه سمراعات ورکړې شوې دي او نه ځایی خلکو ته ګیس ورکړې شوې دي.
مونږ د خپل علاقې لپاره مراد غواړو. ریلټ قیمت کې چې څوره 1 ارب روپی دوی شي دي چې هغه باندې سکولونه کالجونه روډونه او ډیسپنسری مې پر شروع کی. دغه سه د ډیسټریبیوشن لاین پر اچ وزیر اعظم انډایرکټ فند او جی ڈی سی ایل تور کی چې هغه سره ډیسټریبیوشن لاین زکه چې د 1973 آئین انډر او د اوس 18 ترمیم لاندې د مونږ دا قانوني حق ته چې چرته منرل ریسورسز یا ایل تیل او ګیس راوزی د پاغه باندې هغه علاقې اول حق مین لاین پنجاب ته جوړ شوی هغه پنجاب
د لکی مروت د بیٹنو او مروتو قومی مشرانو او مدنی فعالانو په خپل سیمه کې د ګیس او تیلو په سرچینو د خپل اختیار ترلاسه کولو لپاره د حقوقي لکی مروت په نوم یو تحریک هم پیل کړی دی او په بیلابیلو وختونو کې د دې هدف لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه هم کړی دي. د یاد تحریک مشر احسان الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې واکمن حکومت دی زر تر زره دوی ته د ولی بلاک د تیل او ګیس په بدل کې خصوصي مراعات ورکړي، ګنی دوی و بیا احتجاجونه پیلوي.
1000 بیرل چی دی دا پر ڈے آئل ہو جی او 13 ملین دا دینا چکم کیوبک فٹ دا گیس درومی چی دا این کے دام دی چکم چرتا گیس خیر یا مادیات دریافت سی نو اول اول پیغا بنی دی علاقے ہگی چونکہ دا پائپ لائن اس پنجاب تلاڑ ہے خود ما دے لکی ماروت پر دوسرا ڈسٹریبیوشن پائپ لائن پر دو ایموں سارا فنڈ نشتا دے پورو پرائم منسٹر نا دا ریکویسٹ کو چی دا تا آئینی مدت ختم کونی نا مخش مخشی تو مجھتا 10 ارب روپے سپیشل پیکج اعلان ہوکا
د وفاقي حکومت چارواکو د بیټنو او مروتو د دې تازه غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف چې 13 میاشت په ډیرای اسماعیل خان کې د لکی مروت د ولی بلاک نه د تیل او ګیس د سپلایي پرانیسته کړې وه، نو هغه مهال یې ویلي وو چې د ولی بلاک نه تیر چاپیره په 15 کیلومترو کې به ځایي ولسته ویړیا یا مفت ګیس ورکوي. خو د لکی مروت د حقونو د تحریک فعالان وایي په کار ده زر تر زره وفاقي حکومت خپله دغه ژمنه پوره کړي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د اګست پر 15 د پکتیا په جانخیلو کې د قومي مشرانو او مخورو په هڅو د دو کورنیو ترمنځ شاوخوا 25 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. په دې دښمنۍ کې د دواړو خواوو 6 کسان وژل شوي ول او مالی زیانونه ورته هم اوښتي وو. دا کورنۍ د دښمنۍ ختمېدو ته خوشحاله دي او له نورو خلکو غواړي چې خپلې دښمنۍ او ستونزې د جرګو له لارې حل کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو یوه جرګه د میاشتو هڅو او کوښښونو وروسته په دې بریالۍ شوه چې د دې سیمې د دوو کورنیو ترمنځ درنه دښمني چې 6 کسان پکې وژل شوي او 2 نور کسان پکې ټپیان شوي ختمه او دښمني په دوستۍ بدله کړي. د یادو مشرانو له ډلې یو تن قومي مشر ګل محمد زازی مشال راډیو ته وویل،
هدف دا و چې د دغو کورنیو ترمنځ به دې خدمه دوی د سولې په ډګر کېني پاینده کې د سولې د ورورواله ژوند وکړي. د دغو دواړو کورو سپینګیرو یا مشرانو یا ځوانانو د زلل قومي همکاري کړې ده، نو زه د دوی نه مننه کوم. مننه ځکه تر نه کوم چې دوی چې ما سره همکار نه وای دغه بده خلاصېدل نشونی وو.
د جرګې د غړو په وینا، که څه هم په دې دښمنۍ کې 4 لوی کورنۍ پکې وي، خو بیا مرګ ژوبله 2 کورنۍ ته اوښتې وه چې ټول اړخونه دې روغې جوړې ته خوښ ول. د قضیې د یو لوري استازي رحمت الله پښتون وویل، دښمنۍ د یوې کورنۍ ژوند، اقتصاد، تعلیم او ټول پرمختګونه زیانمنوي.
بدی دومره بد شی ده، د بدۍ نوم بد ده، د نومې چې ده دغه بدۍ ته بد ویل کېږي. بدی د اقتصاد له پلوه، د علم له پلوه، هر سړی داسې کوي چې ذره ذره کوي، بدی دې ورک شي، نوم دې ورک شي. ټولو هغه مشرانو نه، محور سپینګیرو نه مې ډېره مننه ده چې په دغې دښمنۍ کې خبرې وکولې او دغه دښمنۍ پای ته ورسوله.
د قضیې د بل اړخ په استازیتوب ډاکټر ثابت خان هم د دوی د دښمنۍ په پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او وی ویل، دښمنۍ په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدای شي.
زمونږ د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا کم او زیات 25 کلنه جنجال او بدی
پنن په دیورولای پټاغر سره کینو د خوشحالی احساس کو ټولو هیوادوالو نه مغختنه دغه چې د ټوله خبرې په خبرو سره خلاص کړي د ټوپک او د جنگ نه هیڅ نه جوړیږي راشه په غار څمر سلام زیاده خبرو ترمنځ خلاص کړي.
په جانی خیلو کې د یادو دوه کورنۍ د دښمنۍ پای ته رسیدو مراسم ته یو شمیر ځوان ځای مدني فعالان هم ورغلی ول. خوستی مدني فعال رشید الله همدرد ویل
ښه خبره دا ده چې دغه سي دښمنۍ په دوستۍ بدلیدو کورونو ته دولت طرفه حکومت مشرونو طرفه ځوانانو طرفه اولیتونه ورکړی شي ځکه دښمنۍ نه ربلل یار نه لري پکات ویني تی دل دی وینه باید په وینه پرې نه مینځلی شي ویني په مقابل کې باید په سوله نه په مینه نه په محبت نه دغه شین تبدیل شي.
د یادونه ورده لډیر په خوانه د لوی پکتیا په ځینو قومونو خیلونو او کورنوي کې د ځمکو غرونو سرځایونو او نورو مسایلو پر سر ځینې دښمنۍ موجود دي چې د دښمنیو د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی. د لوی پکتیا مخور غوښتنه کوي چې خلک باید خپلې حقوقي دعوې او نورې ټولنیزې ستونزې د جګړې او ټوپک پر ځای په خبرو اترو جرګو او مرکو حل کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادی مسولین وایي د لوړې مالی یا ټیکس له امله په دې ولایت کې 280 هوټلونه تړل شوي چې ورسره په سلګونه کسان بیروزګار شوي دي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې مالیه کمه کړي چې خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. خو په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت مسولین د هوټلونو د مالکانو شکایت ردوي او وایي چې دوی د ټاکل شوي لایحې له مخې مالیه ټولوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د هوټلونو او رستورانتونو مالکان شکایت کوي او وایي د مستوفیت له لورې پرې مالیه یا ټیکس دومره لوړ شوی چې دوی مجبور دي چې خپل روزګارونه بند کړي. په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادیې مشر احمد شاه صافیا وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د څه له پاسه 600 هوټلونو څخه 280 د لوړې مالیې له امله تړل شوي چې ورسره زرګونه کسان بیروزګاره شوي دي.
مخکې چې وو موږ سره 670 هوټل سخت وو اوس چې دی د 670 هوټل نه دا واړه غټ او دغه چې ټول چرا حساب کې د ننګرهار د ولایت په سطح د ولسوالو په سطح ټول 400 نه پاتې کیږي که موږ سره کم از کم ټول شاګردان او دغه 1,000 نفر کار کوي اوس د 100,000 نه کم کار کوي. مستوفیت والا چې راشي د تکینی کلک د نوای چې مالیات تحویل کړي که برق والا راشي برق قطع کوي نو زموږ مشکلاتونه ډېر زیات دي. بیا موږ د اسلامي امارات مشرانو باندې غږ کوو چې موږ سره د همکاري وکړي کومک دي وکړي.
فعین حال کې د یو شمیر هوټلونو مالکان وایي چې د تیر په نسبت د کلنۍ مالیې دوه برابره زیاتوالی او د هوټلونو د کرایې لوړوالی هغه لاملونه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دوه تنه یې وایي
زموږ خو ډېره زیاته ستونزه دا چې یو خو مالیه به موږ ډېره راغلې ده بل کرا نگاه بېخي کمه شوې نه. اوس داسې هوټل دی چې دوکانداري کوي باید داخله شمال شي هغه 50,000 دوکانداري کوي هغې پسې باید هماغه اندازه مالیه راشي. یو سړی دا پورې 2,000 دوکانداري کوي تو هماغه عمره مالیه ورکوي.
نوم کاري رحمان ولی دی. مالیه به چې موږ 15,000 افغانۍ تویلول سږ کال موږ 20,000 افغانۍ مالیه تویل کړې. نو کارونه په دغې حالت کې یو قانوني حق خو داسې و چې 9,000 روپۍ چې موږ ورکو نو دا مناسب مالیه.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مستوفی محمد فاروق انصاری د هوټلونو د مالکانو شکایت ردوي او زیاتوي چې دوی د ټاکل شوی لایحې له مخې د مالیې تعرفې ورکوي.
مخکې نظامو کې مالیه د ولس نه اغسل کېده ولس سره معاملې کېدلې اوس الحمدلله دغه پړو کې څه تغیر مثبت راغلی دی. زموږ چې یو روپۍ وي که دو وي نو دا براه راست ځي ملت خزانې ته موږ تعرفه ورکو ملت خزانې ته لاړ شي.
نوموړی زیاتوي چې پر عایداتو د مالیې یا ټیکس د قانون له مخې دوی دا صلاحیت نه لري چې خلکو ته د مقرراتو پرته د ټیټی مالی تعرفی ورکړي. خو په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادی مسولین بیا وایي چې که ټیکس یا مالیه راټیټه نه شي په سلګونو نور هوټلونه او رستورانتونه به وتړل شي.
تاندې هیلې.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وو اته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته ده انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د خبر پتون خو د بټګرام ضلع علایي تحصیل چلاتو یونین کونسل جوړ دی شاوخوا څلور لکه آبادی لري اوسیدونکي وایي چې سړکونه له تیرو څو کلونو راسې خراب دي او له وجې د دوی ژوند ګران دی په خبره د دوی په خبره له همدې وجې ډاکټران او د نورو حکومتي محکمو کارمندان په علایي کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي علایي تحصیل د خبر پختونخوا په نگران حکومت کې د ځنګلاتو د وزیر سیکرټري وایي د صوبې تیر حکومت د دوی د سړک جوړولو لپاره پیسې منظوري کړې وې خو تر اوسه نه دي لګېدلې نیاز احمد خان معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا ازاري ډیویژن بټګرام ضلع لو یونین کونسل علایي چې نورخاته اړخته د شنګلي بشام سره لګېدلې ورته تک دوه لوی لارې دي یوه د تاکوټ نه سلویخ کیلومتره او بله د ضلع شنګلي بشام نه د غرونو په سر لار ده د علایي اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي غړی نعیم شاهین وایي چې په دې ورستو کې یو بل سړک هم علایي ته جوړ شوی ولې درې واړه سړکونه کچه دي
سجبیار روډ جوړ شو او یو روډ دی دا د بشام نه راغلی بنی ته یو د تاکوټ نه راغلی بنی ته نو بدقسمتۍ نه د درې واړو روډونو حالات داسې دي چې یو باران سره معمولي غونې باران سره زوړ روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سجبیار کی بنی مختلف زیونو کی سلائڈنگ نو 2002 نو پرستا دی منی 2 کیلومیٹر تار کولم نه چلے شی انتہائی په تکلیف او مشکلاتو کې دی
د علایي تحصیل کاسای کلی ابرار خان وای چې د سړکونو خرابتیا له وجې هسپتالونه اشار دي دفترو ته افسران بدلون نه کوي ځکه چې پتګ راتک کې ورته یو شمیر مشکلات پی
لکه پالی کی لیډی ډاکټرانی چې نشتی دغه بنیادی وجه هم دا روډ دی کدا روډ چرته کلیئر وي په دې باندې نارمل گاډی راتلې شوې نو دلته کې لکه باقاعده تور باندې د لیډی ډاکټرانو متو اپوینټمنټ شي بي دي د غوي مختلف زینونه دلته کې ترانسفر هم شي بي دي خو هغه چې یو ځله په دې روډ باندې راشي نو دوباره به دراتلو کوشش نه کوي دغه څه کوم دی لکه زمون دلته کې کا بانکینګ سیستم کمزور دی او زموږ دلته کې محکمه فعال نه دي دغه بنیادی وجہ دا دوړه روډ نه دي
محمد ثاقب چې د علایي په هایر سیکنډري سکول تیولس کې پرنسپل دی وایي چې تحصیل کې د ننه سړکونه هم خراب دي په تګ راتګ کې زده کوونکو او خودونکو دوړو ته مشکلات وي
د کورن سکول ته 22 کیلومتر لار د ټوله په کم 2 غنټې ټیم دی یو طرف نه په دې 22 کیلومتر کې لګي نو هغه وجہ څه دا ده چې سړکونو حالات ډیر ناګفته بي او خراب دي او دا هغه وجہ نه دا گاڑی تم مسئلہ دا ما تم ٹیم جات لگی پکی تا واقعی وجہ دا چې روڈ خراب دی فیسیلیٹی آواز دانا دا چې زمونږ د گنگوال نه تیرو سپوری اوورال زمونږ د علی سمر لنک روڈو نه دی کمن مین روڈو نه دی پټول منه دا فیسیلیٹی نشته او هر هغه دغه کې ډبل نه ټریپل ټایم لګي د گاڑی او وخت هم زیاده د گاڑو د ماشینری هم زیاده
د علی په بنای بازار کې د پټو سټیټ کارکونکو د دکاندار په هټ احساس چې مدني پال او شاعر هم دی وایي چې علی ډیر خاصه سیمه ده د سیلګری یو لوی مرکز جوړی دی شي خو چې څوک هم د علی په سړکونو یو ځل سپور وکی بیا دوباره دغه سیمه ته نه ورزی
دالی په سلور لکه آبادای باندې مشتمل ده او اته یونین کونسل دی پالی کې دغه سړکونه چکم دی دا چکم سړک راغلی دی علی ته دا د صدو راسی د دې علی دا خلق چکم دی دا د دې سخت روډ او خراب روډ سره مخ کله چې سړی مین علی ته ورسی نو دالی ډیر زیات خسته وطن دی دغلته غرونه دی میدانونه دی ابشارونه دی موسم یخته
د علایي تحصیل دوران سړکونو په اړه مو د بټګرام ضلع تاکوټ بخنواز چې د خیبر پختونخوا په لنډمهاله حکومت کې د ځنګلاتو وزیر دی او تیر وختونو کې هم دغه سیمې نه د اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی پوښتنه وکړه نو هغه موجود نه و خو د هغه وراره عبیدالرحمن سواته چې د وزیر سیکرټري هم دی مشال ریډیو ته وایي چې تیر حکومت د علایي سړکونو لپاره 6.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې وې او ټیکهدار ته د کار ټیکه هم ورکړی شوې خو کار پرې شروع نه دی
کې پر دواستانه او کوم چې بیره سره پدې پیټي
دوی ډیر وخت د اقتدار کې پاتې شوي دي او دوی همیشه هغه سکیمونه ورکړي دي چې کوم باندې دوی بار بار هغه فنډ چې دی هغه هضم کوي. نو اوس هم ټیکهداران چې کوم دي نو هغوی کوم کارونه کړي دي
د علایی تحصیل اوسیدونکي وای چې کال 2015 کې راغلي زلزلې د علایی تحصیل نیم په نیمه آبادۍ تباه کړې وه. دغه سیمه کې سکولونه، هسپتالونه او نور سرکاري ودانو ته زیان اوړېدلی وو. په هغې کې هم زیاتره بیا نه دي جوړ شوي، خو د سړکونو خرابتیا له وجې ولس د زیات مشکلات سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.